د ماسپخین دو بجې شوې قدرمنو دوستانو زه اجملند یم او د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې په رپورټونو او نورو خبرونو سربیره په نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د بشري حقونو د نړیوالو څارونکو ډلو له مخالفت سره سره د بیلاروس دولتي رسنۍ وایي هغه دوه تنه چې په 2018 کال کې د منسک په موټر میټرو کې د بمې ښودلو په خاطر مجرم پیژندل شوي وو اعدام شوي دي. نن د یمن په دویم لوی ښار تیس کې یو امریکایي ښوونکی په ډزو وژل شوی دی. نور خبرونه او رپورټونه هم لرو، خو په سر کې ناجی صافی ته غوږ دو چې د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سرټی کې له تمې سره سم د هیواد ولسی جرګې د 1401 نویم د مجلس کار لپاره د ملي بودیجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دولت 15 وسله وال مخالفین وژلي او 15 د نورې ژوندي نیولي دي. او د نورستان ځایي اوسیدونکي د کونړ او نورستان ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د بندېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه له تمې سره سم د هیواد ولسی جرګې د 1401 نویم لمریز کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې غړو انتقاد کړ چې په دې بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی او د ولایتونو حقوق پکې نه دی رعایت شوی. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د بودیجې په اړه د جرګې پریکړه داسې اعلان کړه:
نصاب 126 میگم میریم به طرف رای
د غوند نصاب 126 نو د رایو اخسلو پلورزو د دوه موافق رایو په استثناء د رایو په مخالف اکثریت سره بودیجه رات شو. د بودیجه شو خو یو میاشت مخکې ملي شورا ته سوال شوی و چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته ولسی جرګې ته واسوال شو. د مشرانو جرګې د زنی غړو خو هم انتقاد کړي چې په بودیجه کې انډول په پام کې نه دی نیول شوی. افغان امنیتی چارواکي وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د دولت 15 وسله وال مخالفین وژل او 15 د نورې ژوندې نیولې دي. د کورنۍ او چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دا وسله وال مخالفین په ننګرهار، کاپیسا، فاریاب، کندهار، هلمند، میدان وردګ، لوګر، غزنی، خوست او پکتیا ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال وژل او نیولې دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسله او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي او 1000 جریبه مکه د کوکنارو پاکه شوی، خو وسلوالو مخالفینو بیا تر دې مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سرپل ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې تیره ورځ سیلابونه راوتلي چې لسګونه کورونه یې نړولي او درانه مالي زیانونه یې اړولي دي. د کوهستان ولسوالۍ امنیه قومندان حاجي عبدالرحیم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیلابونو شاوخوا 15000 جریبه ځمکه هم لاندې کړې ده. د وویل کسه هم په دې پیښه کې د کوهستان د ولسوالۍ ټولې لارې تړل شوې خو تر اوسه د سر زیان نه لري. او د نورستان ځای چارواکي د کونړ او نورستان ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د بندېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې د نورستان له مرکز پارون څخه د کونړ اومه ولسوالۍ پورې لاره د یوې اونۍ راهیسې بنده ده چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو د نورستان والي تمیم نورستاني نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې لارې کار پیل شوی او نږدې ورځو کې به بیرته پرانیستل شي. دا د افغانستان پورې اړوند مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونو لپاره له فرښتې جلالزي سره ملتیا وکړي.
د لیبیا رژیم غوښتنه کړې ده چې د معمر القذافي د رژیم د استخباراتو مشر عبدالله السنوسي چې په موریتانیا کې نیول سوی دی ورته وسپارل سي. په لیبیا کې د حاکم ملي انتقالي شورا ویان ټینګار کړی دی چې سنوسي باید بیرته لیبیا ته واستول او محاکمه سي. دا په داسې حال کې ده چې د جرایمو نړیوالې محکمې آی سی سي هم د بشري ضد جنایتونو په خاطر د عبدالله السنوسي د محاکمې غوښتنه کړې ده. فرانسې هم په 1990 میلادي کال کې په یوه الوتکه کې د بم ایښودلو له دسیسې سره د ارتباط په تور د قذافي د پخواني رژیم د استخباراتو د مشر د سپارل کېدو غوښتنه کړې ده. په دې پېښه کې هغه مهال یو سلاتیات نه وژل شوی و. خو د موریتانیا حکومت ویلي چې دوی به مخکې له دې د عبدالله السنوسي د بیرته سپارلو په اړه پریکړه وکړي په دې ارتباط تحقیقات کوي. د موریتانیا چارواکو ویلي چې السنوسي له مراکش څخه ورغلی و او له الوتکې څخه د کښته کېدو په وخت پولیسو ونیو. د منځني ختیځ د اقلیت مسیحیانو لوی مذهبي مشر د شنبه په ورځ په اته اتیا کلنۍ کې مړ سو. د مصر د ارتودکسو مسیحیانو کلیسا د هغه د جنازې د مراسمو لپاره تیاری نیسي. د مصر د دولتي مطبوعاتو په حواله پاپ دریم شنو ده چې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشر و د هغې اوږدمهالې ناروغۍ له امله چې ورپېښه سوې وه مړ سو. د له 1911 کال راهیسې د مصر د قبطي عیسویانو د کلیسا مشري کوله او په سیمه کې له ډېرو منل سوي عیسوي مذهبي مشرانو څخه ګڼل کېده. د هغه د خاورو ته سپارلو مراسم د سه شنبه په ورځ ترسره کېږي او رپورټونه وایي چې تر هغو به د پاپ شنو دا مړی د قاهرې په سن مارک کلیسا کې په سرخلاص تابوت کې ایښوي. د مصر د نفوس 10% قبطي عیسویان دي. نن د یمن په دوهم لوی ښار تیز کې په ښار کې یو امریکایي ښوونکی په ډزو ووژل سو. چارواکو ویلي چې د امریکایي په داسې حال کې چې په موټر کې سپور و د وسلوالو کسانو لخوا وویشتل سو او حمله کوونکي په موټرسایکلو له سیمې وتښتېدل. د امریکایي په تیز کې د سویډني ژبې د زده کړې د یو مرکز مرستیال مشر و. د سیمه ییزو پولیسو یو چارواکي ویلي چې حمله کوونکي ښایي له القاعده سره تړلي وسلوال کسانو. په یمن کې د امریکا سفارت ویلي چې تر اوسه د دغې پیښې په اړه معلومات نه لري او په دې ارتباطي تحقیقات پیل کړي دي. د بشري حقوقو د نړیوالو څارونکو ډلو له مخالفت سره سره د بیلاروس دولتي مطبوعات خبر ورکوي چې هغه دوه تنه چې په 2011 کال کې د مینسک په میټرو کې د بم ایښودلو په خاطر مجرم پیژندل سوي وو اعدام شول. د بیلاروس دولتي خبري اژانس دا خبر تایید کړی دی. ویل کېږي چې دواړه اعدام سوي کسان شپږ ویشت کلن وو او په یوه فابریکه کې کار کاوه. دوی د مینسک په میټرو کې د بم ایښودلو په خاطر د نومبر په میاشت کې مجرم وپیژندل شول. په دې چاودنه کې تر 15 زیات کسان مړه او تر 300 زیات زخمیان سوي وو. خو د یوه تن اعدام سوي مور وایي چې زوی بې ګناه او د جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکو حکومت د غچ اخیستلو په خاطر اعدام کړی دی. دا وایي د دواړو د اعدام دلیل هم دا و. دوی فکر کاوه چې هلکان به د تهدید په زور غلي کړي، خو زما زوی هغوی نه سوای غلي کولی او له دې امله یې اعدام کړ. د حکومت د تحقیقاتو او محاکمې سناریو ټوله هم دا وه. دوی خپل غچ له ما او زما له زوی څخه واخیست. په بیلاروس کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشتې ویاندي ویلي چې دغه اعدام غندي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې ده. بیلاروس د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې تر اوسه هم اعدامونه ترسره کوي. جرمنی به په دوو کلونو کې د دریم وار لپاره نن جمهور رئیس وټاکي. آغم کوک به چې د جرمنی د پارلمان د حاکم ائتلاف د ګوندونو کافي ملاتړ لري او د پارلمان د استازو د مجلس بوندستاګ د یوې فدرالي اسامبلې لخوا چې د جرمنی د 1400 ایالتونو یا لویو سیمو له استازو څخه جوړه سوې ده او لږ تر لږه 216 غړي لري انتخاب سي. ښاغلی کوک چې دوه اویا کلن دی د بشري حقونو د مدافع په توګه کار کړی او په جنجالي مسایلو د خپل نظر څرګندولو په خاطر ډیر پیژندل سوی دی. البته په جرمنی کې د جمهور رئیس چوکۍ تر ډیره حده سمبولیک او مناسبتي بڼه لري. او د شمالي کوریا چارواکي وایي چې فضا ته د یو سټلایټ دستګاه د استولو خپل پلان به عملي کړي. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس نن وویل چې کچېرې د دښمن ځواکونه د دغه پلان د لغوه کېدو فکر کوي نو دا یو اشتباه ده. د امریکا متحده ایالاتو، جنوبي کوریا او جاپان ویلي چې شمالي کوریا د سټلایټ دستګاه د استولو تر پوښ لاندې د مزایلو د ازمویلو هڅه کوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو نو اوریدل. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیزوي له وروستیو پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل حال پاتې دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مولدي خبر کو چې په بادغیس کې درې تنه تختول شوي انجینران خوش شوي دي او ولسي جرګې د مالیې د وزارت لخوا ورته وړاندې شوي کلنۍ بودیجه رد کړې ده. که وخت وو نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهم نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوریدلی شي. دوستانو باید یادونه وکړو چې له مزار شریف او کابل څخه د نوي کال یا نوروز د لمانځلو لپاره په روانو چمتووالو هم رپورټونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي چې له وروستیو پیښو سره سره په افغانستان کې د امریکا اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال مارټین ای دمپسی په هغه تلویزیونی مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه د نور امریکایي چارواکو په څیر ژمنه وکړه چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکي افغانانو د وژنې د پیښې په اړه به بشپړې څېړنې وشي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین ای دمپسی وویل روستیو پیښو که څه هم د امریکا د عملیاتو لپاره ستونزې جوړې کړې، خو په افغانستان کې د امریکا اوږدمهالي اهداف پر خپل حال پاتې دي. جنرال دمپسی چې تیر ماښام له پی بی ایس تلویزیوني شبکې سره خبرې کولې وویل د امریکا پوځ ژمنه کړې ده چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې به د مارچ د 11مې د پیښې په اړه چې یو امریکایي سرتیری 14 ملکي افغانان په ډزو ووژل تحقیقات کوي. په دې وژنو مزنون امریکایي عسکر رابرټ بیلس اوس د امریکا په یو پوځي زندان کې بندي دی. جنرال دمپسی د پنجوایي د وژنې مزنون له نورو امریکایي سرتیرو سره پرتله کړ او ویې ویل د افغانستان جګړې ته نږدې 9,000 سرتیري په وار استول شوي چې په ډېر ویاړ سره یې خدمت کړی، ډسپلین یې مراعت کړی او مثبت کارونه یې کړي دي. د امریکا د پوځ ټاپ جنرال د پنجوایي وژنې د قرآن کریم سوځولو او نورو پیښو ته اشاره وکړه او ویې ویل باید د تیرو 10 کلونو له پیښو درس واخلو، خو دا پیښې به د افغانستان په اړه زموږ هڅې زیانمنې نه کړي او د امریکا اهداف به پر ځای پاتې وي. افغان ځواکونو ته له ټاکلې نیټې مخکې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په اړه چې ولسمشر حامد کرزی یې د پنجوایي له پیښې وروسته یادونه وکړه، جنرال دمپسی وویل افغان حکومت په افغانستان کې د امریکا له اوږدمهالو اهدافو سره موافقه کړې ده او افغان چارواکي هم په دې پوهیږي، خو د ده په وینا د یوې ځانګړې مسلې په خاطر د دوی قهر او غوسه د توجیه وړ ده. دمپسی 2014 کال چې په ترڅ کې د چارو مشري افغان ځواکونو ته سپارل کیږي ځکه مهم او ټاکونکی وباله چې په بل کال به د هیواد امنیتي مسؤلیتونه په بشپړ ډول دوی ته وسپارل شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللی و له راستنېدو وروسته ویلي و افغانان هیله مندي چې د هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ده په وینا که افغانانو ته د چارو د مشرۍ چانس ورکړل شي نو دوی به تر هغې اندازې چې موږ فکر کوو ډیر بریالي وي. دمپسی په خپله مرکه کې د اسلام آباد او واشنگټن د ترینګلو اړیکو مسأله هم یاده کړه او ویې ویل چې پاکستان اوس یو باثباته هیواد دی. د خوشبینی وښوده چې امریکا او پاکستان به وکولی شي خپل اړیکې چې په نومبر میاشت کې د ناټو په هوایي حمله کې د 24 پاکستاني سرتیرو له وژل کېدو وروسته ترینګلی شول بیرته ترمیم کړي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
دوستانو، ولسی جرګې نن د راتلونکي کال بودیجه رد کړې. دا بودیجه دوی ته وړاندې شوې ده چې ولې له کابل زموږ خبریاله زکیه غیاسي نذیر راسره همدا اوس په تماس کې ده. زکیه، خپرونې ته ستړي مشي، د ولسی جرګې د دغې نننۍ پرېکړې په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې دوی څه دلایل لرل چې دغه بودیجه رد کړه.
ان صاحب ډېره زیاته مننه تاسو او قدرمنو اولیدونکو ته سلامونه وایم. ان صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویل دغه نن په پارلمان کې پولیسي جرګه کې د بودیجې د 1999 کال د بودیجې لپاره ډېر پراخ بحثونه وشول، ټاکل شوی و چې دغه بودیجه نن تایید کړي، خو برعکس خبره برعکس شوه. په پارلمان کې 168 حاضر وو چې یو کس په دې کې غوښتل چې دغه بودیجه باید تایید شي، خو نورو ټولو سره کارتونه جوړ کړل او ویل چې دا بودیجه متوازنه نه ده او په دې غیر مسلکي جوړه شوې ده، نو دغه بودیجه دوی رد کړله. په دې اړه به د پارلمان یو تن وکیل شیرولی ورداګ خبرې واورو او رسله دینه به په دې اړه باندې معلومات ورکړم چې د 1999 کال لپاره څومره بودیجه مالیه وزارت ورته پیشنهاد کړې وه.
درې څلور عمده مسایل چې په نظر کې نیول شوی: اول، بودیجه غیر مسلکي و، دوهم، غیر منظمه و، دریم، کابل بانک ته چې کوم شای ورکړي و غیر قانوني ورکړي دي، څلورم، د ولایتونو انډول نه دی په سفر شوی، پنځه لکه ډالر چې ولایتو ته ورکړي دغه لپاره پلان نشته دی. په لحاظ دغه پنځو اصولو مطابق ولسی وکیل صاحبانو چې کومه فیصله وکړه دا د قانون مطابق کړی ده.
بلیان صاحب، د مالیه وزارت د 1999 کال لپاره 244 میلیارد 903 میلیون 841 افغانۍ بودیجه برابر کړی و چې په دې کې انکشافي او عادي بودیجه هم شامل دي چې 1.3 میلیارد افغانۍ انکشافي بودیجه و او 1.15 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه و. دوی همدارز ویل چې دغه بودیجه لکه څنګه چې تاسو وکیل خبر کې واوریدل، هغه ویل چې دغه بودیجه نامتوازنه و نو ځکه د پارلمان له خوا رد شوه او دا یو قانوني پریکړه وه.
ډیره زیاته مننه زکی سی نذیر. کور مو ودان پر روانو خبرونو کې به په دې اړه اوریدونکو ته د تاسو له قوله نور حالم ورکو. مننه درنه کوو. کور مو ودان.
تلاش میکنم تا شایستگی عنوان شخصیت سال که به ما امانه
لقب شخصیت سال 1387 رادیو آزادی که به ما
وقتی اولین بار من شنیدم که شخصیت سال من تعیین کرده من
بلاجی ما تا نور هم تا فکر اکی چیزه در بیاوزانه برو خرنه برو.
ازادي راډیو د کال په لومړۍ ورځ د 1390 کال شخصیت تر پیژني. سترګې په لار وسی. زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ بادغیس ولایت کې هغه درین جنرال او یو موټر چلوونکی چې د طالبانو لخوا تختول شوی و ویل کېږي چې دوی روغ رمټ خوشي شوي دي. په دې اړه باندې په سیمه کې زموږ خبریال شرف الدین ستانکزی د سیمې د پولیسو له قومندان ښاغلي عبدالجبار صالح سره خبرې کړي دي. دا مرکه به واورو.
څلور بجې د څلور نفر درې نفر انجنیران یو ډرایور او ساته د سپینګرو او زمونږ د اورګانو چې ډېر شریف کارم په چلو کړی په دې مې کامیاب شو چې مونږ څلور بجې د خلک را خوشي کړو کورونه پاویلون ته ور تسلیم کړو.
دا چا تښتولي و دقیقا؟
دا د قومندان شالم لخوا د صالح په منطقه کې تښتول شوي وو.
دا طالبان دي؟
دا طالبان دي. بل دا یو خلصر ګروپ د طالبانو دی د ملا شالم په نامه باندې د لودنیانو په منطقه کې اختتاب شوي وو او نن هم دته د سپینګرو د خلکو د کشتي ارګانو لخوا نه کارته وشو نن به خوشي شو.
دا کسان دوی لس ورځې ځان سره وساتل. کسان د طالبانو رسمي ویندویانه یې مسؤلیت نه و منلی. خو تاسو پخوا مې دوی طالبان ویدي تښتولو انګېزه څه شی وه؟
خو دا خلک د رود اسرائیل مرکزی کارمندانو او دغه نورو بل کوم انګېزه نه لري. خو دوی غوښتل چې کومې پیسې مسې یو څه ترلاسه کړي او دا کار شکر ونه شو. فقط د سپینګرو لخوا چې ډېر همکاري د شورای صلح لخوا نه او زمونږ د اورګانو لخوا ډېر شدید کار پرې روانو په دغه حساب مې راخوش.
او عاملینو ته حکومت څه خیال کړی دی چې بیا د هغه عمل تکرار نه شي؟ ځکه یو وړې مکې هم د طوفان په نامه یو چا انجینران وتښتوله او بیا هم هغه مازاد شوه.
بله 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 بله. نه نو د دولت لخوا نه کوم دغه تلل شوی نو مقصد دغه د محلي سپینګرو او د ولایت لخوا نه پرې ډېر کار وشو. د خلکو خوش
یعنی پیسې ور نه کړل شوې؟
نه 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 نه. دا خبره کوم معامله نه ده شوې ځکه نه چا پیسې ورکړلې دي او نه چا ورته هم وعده ورکړلې ده. فقط د سپینګرو لخوا نه فشار او د خلکو همکاري چې د حکومت او د خلکو سره ده نو دغه په اساس ونې د خلکو خوش شي.
د دوی روغتیايي حال خو بخې؟
نه بخیر. نو جوړ انتر پیزو به جو پورې ما سره په دفتر کښې ناستو سپینګري هم او مشران او خپله ډېر مامورین د دولت زما په دفتر کښې ناستو بخیر.
دا فراه ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار صالح سره مو مرکه واورېده. دوستانو وبخې د بادغیس ولایت د امنیه قومندان عبدالجبار صالح سره مو مرکه واورېده چې د هغه درې انجنیرانو د راخوشي کېدو په اړه یې خبرې کولې چې څه موده مخکې په سیمه کې تښتول شوي وو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په فراه ولایت کې بیا د کوکنارو کروندې د چارواکو لخوا اړول شوي دي. دوی وایي دا د دوی د هغه کمپاین یوه برخه ده چې د کوکنارو د کاروندو په څه دی پیل کړی دی. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې اورو.
د دغه کمپاین په ترڅ کې تر اوسه تر سلو جریبو زیاته ځمکه د کوکنارو د کښت څخه د فراه ولایت په بلبلک ولسوالۍ کې پاکه شوې ده. چارواکي وایي تر شلو څخه زیات هغه کسان یې هم نیولې چې کوکنارې کرلې وه. د فراه ولایت د والي مرستیال محمد انس رسولي د کوکنارو د کښت د بې جوړولو د کمپاین په پیل کې رسنیو ته وویل چې دغه کمپاین به د فراه ولایت په ټولو هغه سیمو کې پلی شي چې هلته کوکنار کرل شوي وي. د رسولي په وینا امنیتي چارواکي اوس دا توان لري چې د کوکنارو کښت په هر ځای کې بیجار کری.
رو سر آغاز میکنیم انشالله حتی المخدود ای تخریبات خود ادامه میدیم.
و دغه پروسه پیل او تر هغه ځای چې زموږ توان ورسېږي د کوکنارو کښتونه به په هر ځای کې ویجاړ کړو. موږ خپل د مخکنیو ژمنو پر اساس د کوکنارو کښتونه ویجاړوو او څوک د شکایت حق نه لري، ځکه دا یو ناروا او حرام بوټی دی. له بلې خوا د بلبلک ولسوالۍ هغه اوسېدونکي چې د کوکنارو کر کلی د دولت لخوا اړول شوي شکایت کوي. په دغه سیمه کې چې کوکنار ویجاړ شوي څو تنه ولاړ دي او تر سترګو یې اوښکې بهېږي. دوی وایي د مجبوریت په اساس یې کوکنار کرلی و. دا کسان وایي تر څو چې کرنیزې اسانتیاوې ورته برابرې نه شي دوی مجبور دي چې کوکنار وکري. د مخدره توکو په وړاندې د نوي قانون په اساس هغه څوک چې د کوکنارو په کښت لاس وهي باید بندې شي. که څه هم تیر کال په فراه کې د کوکنارو کښت لږ شوی و، خو ویل کېږي چې سږ کال یو بیا زیات شوی دی. په فراه ولایت کې هر کال امنیتي چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو لکه څنګه چې لیدل شوي دغه کار په سمه توګه نه دی ترسره شوی.
اوس به هم مزار شریف ته لاړ شو. له سمیع الله غوښتون نه به په مزار شریف کې د نوي کال د میلې یا ګل سرخ د میلې په اړه یو تفصیلي ریپورت واورو.
په مزار شریف کې هر کال د نوي کال جشن مراسم د حضرت علي کرم الله وجهو د زیارت جنډې په پورته کولو سره پیلېږي. پرانستل شوي مراسم د ګل سرخ میلې په نامه څلوېښت ورځې دوام مومي. په دغه مراسمو کې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو او له هېواد څخه بهر په زرګونه کسان ګډون کوي. د نوروز د میلې په خاطر له اوسه په زرګونه کسان مزار شریف ته راغلي دي. په مزار شریف د ګل سرخ د تاریخي او دودیزې میلې د لمانځلو په خاطر د جوړ شوي کمیسون د مېلمنو د هرکلي او مېلمه پالنې د کمیټې لخوا راغلي مېلمانه په ښوونځیو او هوټلونو کې ځای پر ځای کېږي. د روزې په ختیځ یو کیلومترۍ کې د سلطان غیاث الدین په ښوونځي کې د هلمند څخه مزار شریف ته راغلي مېلمانه ځای پر ځای شوي دي. وربشي او د دوی نظرونه به له اورېدونکو سره شریک کړو.
زه ګل احمد عبدالغفور زوی د هلمند ولایت د ګرشد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ هر کال په د مزار شریف ته راځو او په د مزار شریف د خلکو سره ډېر خوشحاله یو. خدای دې په ټول افغانستان کې داسې امنیت سوله راولي. موږ هر کال راځو، ټول مسافر و په حساب لس پنځلس سوزدوګانې کېږي د هلمند سره زیارت په خاطر. اول غوښتنې مو دغه دي چې موږ غواړو سوله راسي او په دې ټوله د وروري لاس ورکي او په دې بنت پاکي ورکسي. موږ ډېر د مزار د خلکو سره خوشاله یو او په دې امنیت ډېر خوندي ده. او هر کال چې راځو موږ دلته ځای راکي، مکتب راکي او په دې وطاکونه راکي، په امنیت مو خوندي ده.
او څه دودونه چې دلته رواج دي هغه هم شته کنه؟
بله، هلته هم د هلمند په ولایت کې د ګرشت ولسوالۍ کې دغه جنډه پورته کېږي. هلته هم دغه سته
مزار ته راغلي مېلمانه دلته راتلل د زیارت کولو تر څنګ د هېواد د بېلابېلو ولایتونو د وګړو ترمنځ لیدنه کتنه د ملي یووالي ورورګروۍ د فضا د رامنځته کېدو په هېواد کې د سولې د ټینګښت د خلکو د سوکالۍ فرهنګ غوره دودونو او تجربو شریکولو د انتقال په برخه کې ګټور بولي.
دولس سه سد سه د یوه ولسوالۍ د یوه کلي خلک دلته راغلي دي هلمند څخه او دغه آبادي دغه سوله چې دلته یعنې دغه ارامي شي دغه خپلو خلکو ته هلته انتقالي. دغه اوس هم په دغه بازار کې داسې یو لنډ مثال درته وایم، دغه خلک زموږ داسې احساس کوي چې د دوکان څخه یو شی اخلي، دوی ورته وایي چې موږ د افغانستان څخه راغلي یو، دا موږ ته ځانه راکړه. حتی د دوی په فکر کې چې دا یو خارج دی، درالي چې دا زموږ خاورو ده، په خپله مزار شریف د افغانستان د ولایتو څخه یو ولایت دی. اما د زموږ خلک د دوی د خلکو څخه ډېر خوشحاله دي، ډېر ښه وزه کوي، کې کارمندان یې، کې دغه اهلي خلک یې، دوکانداران یې، ډېره ښه وزه او ډېره خوشحاله وزه.
د ګل سرخ د دودیزې میلې په مراسمو کې د ګډون په خاطر مزار شریف ته راغلي مېلمانه د دغه ولایت د خلکو د نیک چلند، ښې مېلمه پالنې، غوره نیول شویو امنیتي تدابیرو او ورته د برابره شویو اسانتیاوو د خوښۍ تر څنګ د خوراکي توکو بیه تر هر بل ولایت څخه ډېره لوړه بولي.
په مزار کې دا ښه خلک دي، دا ښه امنیت یې راوستلې دي، هر شی بس داسې په امن کې دي. مونږ ته یو ګراني نو په دغه وختو کې چې راځو ستا ګراني پکې ډېر ګراني ده، ډېر ګراني ده، ډېر ګراني ده. تر کابل خپلم گرانی ده اتا پیرمن کی موږ ز خپل وکیل د شهر میو کیلو د څغوش په 250 افغانی مالر قر کړی دي اغم دکانداران راته وای چې دا ډیر نه خو دلته په 350 افغانی یو کیلو وخده
ازادي رادیو د ملمانو د غستونزه د ګلسترو د دودی ز میله د منځلو په خاطر د جوړشوي کمیسون غړي او د مازار خاروالۍ لمرستیال کمال الدین کمال سره شریک کړه او په خار کې د نمړنیو ارتیاوار موادو د نرخونو پړه ورڅخه وپختل
منو د بلخ چارواکو په خصوص شاروالۍ د خلکو څخه ډېر خوښي څرګنده یو استونزې دلو د غستونزې دا و چې نرخونه ډېر اوچت بولي تاسو په دې اړه څه تدابیر نیولې د واقعت لري کنه
یو کمیسون درې په نامه کمیسون کنټرول قیام کې د ایجاد
دایوای د نوی کال جشن منځلو په درشل کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په خاطر یو کمیسون جوړ شوی دی د لومړنیو اړتیاوړ موادو باید د مارکیټ له مخې ټاکل کیږي
په مزار شریف کې د جنډې د پورته کېدو مراسم او د غراز د ګل سرخ میلې ته د بلخ د څنګلور ولایتونو سربیره د افغانستان له لرې سیمو څخه هم ګڼ شمیر خلک مزار شریف ته ورځي په دې اړه په دې رپورټ کې هم واورېدل دا خلک وایي چې ډېرې ستونزې ګالي مالي لګښتونه کوي خو هڅه کوي چې په نوروز کې د سخي صاحب د جنډې د پورته کېدو او ګل سرخ میلې ته ځانونه ورسوي په دې اړه به د نسیم شفق یو چمتو کړی رپورټ واورو
په نوروز کې د سخی صاحب د جنډې پورته کېدل او د ګل سرخ دودیزه میله هر کال د افغانستان له لرو پرتو سیمو او ولایتونو څخه هم زرګونه تنه دې ته لیواله کوي چې مزار شریف ته ولاړ شي په مزار شریف کې د سخی صاحب جنډه هر کال د نوی کال په لومړۍ ورځ پورته کیږي د ځانګړو مراسمو ته نه یوازې د بلخ ولایت له ولسوالیو او څنګلوریو ولایتونو څخه خلک ورځي بلکې د خوست کندهار پکتیکا هلمند فراه نیمروز او داسې نورو لرو پرتو ولایتونو څخه هم زرګونه تنه مزار شریف ته ورځي د سخی صاحب د جنډې د پورته کېدو په مراسمو کې برخه اخیستونکي چې ډېر شمیر یې ځوانان جوړوي او له خپلو نورو ملګرو سره په ډله ییزه توګه مزار شریف ته ورځي ډېرې پیسې لګوي او ستونزې ګالي خو وایي چې دا ستونزې او لګښتونه د هغه خوند پر وړاندې هیڅ هم نه دي چې دوی یې د نوروز په مراسمو کې په مزار شریف کې اخلي د کندهار او هلمند ولایتونو دوه تنه اوسیدونکي چې مزار شریف ته روان و په کابل کې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن مې قدرت الله دی د کندهار ښار اوسیدونکی یم مزار ته چې د پاره ځم یو خو موږ ټوله کنداریان ځي دغه ځای څخه دغه ځای میلې شاوای ده دغه ځای بیا سخي صاحب زیارت ته ځو سات مورې تېرېږي پسې یا رانګر مورې ځای ځو د ورې بیا په یو هوټل یا کوټه ونیسو ورې د هوټل یا خواړه خورو یا ورې خپل مصرفونه جلا کړو د هوټل د جیبه خرڅ کړو
زما نوم نصیر احمد نوروز خو پوهېږو چې نوی کال دی هر یو باید خوشحالي وکړي په دې خاطر موږ هم مزار ته ځو په دې خاطر چې هله سخي صاحب په زیارت کې جنډې پورته کېږي میلې د څو ورځو لپاره نو په دې خاطر باندې موږ هلته ځو تر څو ساتیری وکړو
په مزار شریف کې د سخی صاحب د جنډې د پورته کېدو په دودیزو مراسمو کې پر زرګونو عامو وګړو سربیره د افغانستان یو شمیر لوړپوړي چارواکي هم برخه اخلي د غراز یو شمیر بهرني میلمانه او د بیلابیلو هیوادونو ډیپلوماټان هم د نوروز په ورځ د سخی صاحب د جنډې د اوچتولو مراسمو ته ورځي په نوروز کې په مزار شریف کې ډیره ګڼه ګوڼه وي هوټلونه مسافرخانه او میلمستونونه ډک وي د سیمایزو خلکو په کورونو کې هم د خپل خپلوانو میلې جوړې وي حتی په خوانځیو او نورو عامل منفعه ځایونو او تاسیساتو کې هم خلکو ته د اوسېدو موقت ځایونه جوړیږي په نوروز کې په مزار شریف او حتی د لیلی دښتې په څیر د بلخ ولایت په ځینو نورو سیمو او ولسوالیو کې د ډیرو خلکو د ورتګ له امله د سیمې د دوکاندارانو او نورو کاروباریانو ګټه وټه هم ښه جوړوي د موادو بیې هم یو څه اوچتې شي او هغه د چا خبره هر یو په دې هڅه کې وي چې سیلانیان او میله خوښوونکي خپلې پیسې بیرته له ځانه سره یونسي مزار شریف ته د نوروز په دودیزو مراسمو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه دوه وتنو ورغلو کسانو د ازادي رادیو سیمهیز خبریال ته خپل احساسات او خوښي داسې څرګنده کړه
شیر محمد د هلمند ولایت د گریشت بازار وکیلم د میلی په خاطر راغلی بس 15 ورځې کې چې حرکت مکرر راغلی ډیر آرام راغلی ډیر ښه خلک دي د مزار خلک ډیر مشه خدمت یې وکړي ډیر شامنه ډیر شته تدابیر نیول د بلخ ولایت کې موږ ګرځو د شپې هم ګرځو د ورځې هم ګرځو ډیر شامن نه رسېږي
ما نوم محمد علي زیارت ته راغلی ولې سرخ مليت هدفونه دا د سخ جان د پاره خصونه کو دوای کو چې د پاک مشکارون رسم کې افغانستان رسم کې کو ډیر خوشاله چې مسلم مکتبونه را کړی دي ځای را کړی دي او شان را کړی دي او ښه خدمت سره وزیر سره کړی ما په دې ملو کې بس کې شکر دي
د المریز کال اول ورځ یا نوروز پر افغانستان سربیره د ایران او تاجکستان په څیر د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم ښه په شور او ځواک سره منزل کیږي کورنۍ او خپلوان ډلې ډلې پارکونو او تفریح ځایونو ته ورځي نوي کالي اغوندي او ځانګړي خوندور خواړه تیاروي په افغانستان کې هم نوروز سناڅه په هر سیمه او ولایت کې په دودیزه توګه منزل کیږي خو خه چانس د هغو کسانو وی چې زنونه مزار شریف ته رسولي او په نوروز کې د سخی صاحب د جنډې د پورته کېدو په مراسمو کې برخه اخلي
وخت دونیمه بجې شوې دوستانو اوس مخکې لدی چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام درته وړاندې شي یو ور بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکو ته چې فرشته جلال زی دراوري
ولسی جرګې نن د 1491 مریض کال لپاره د ملي بودیجې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه د نورستان یو شمیر اوسیدونکي د کونړ او نورستان ترمنځ د لوی لارې د بندیدو خبر ورکوي او د نورستان والي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې لارې د خلاصولو لپاره کار پیل کړي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې تېره ورځ سیلاب راغلی لسهاو کورونه نړولی دي او رپورټونه وایي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه رسولي د منځني ختیځ د اقلیت مسیحیانو لوی مذهبي مشر د شنبې په ورځ په 30 کلنۍ کې مړ شو او نن د پاپ دریم شنودا د خاورو ته سپارلو د مراسمو لپاره تیاریانې پیل شوې نن د یمن په دوهم لوی ښار تایس کې یو امریکایي شوونکی ووژل شو د امریکا سفارت ویلي په دې ارتباط یې تحقیقات پیل کړي د لیبیا رژیم غوښتنه کړې چې د معمر القذافي د رژیم د استخباراتو مشر عبدالله السینوسی چې په موریتانیا کې نیول شوی دی ورته وسپارل شي او د جرمني حکومت د دریو کلونو په ترڅ کې د دوو روسي کلونو په ترڅ کې د دریم مر لپاره نن جمهور رئیس ټاکي هاغم ګوګب د جرمني د پارلمان د حاکم اطلاف د ګوندونو د کافي ملاتړ سره نن انتخاب شي
روغتیا د ژوند شتمنی سلام و به برنامه صحت خوش آمدید شما رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید من مصطفی صدیقی هستم و امروز دکتر کریم سرگند متخصص بیماری های داخلی مهمانم است خوش آمدین دکتر سرگند خب امروز با شما در مورد چاقی و ارتباطش با امراض جدی دیگر در بدن صحبت میکنیم یعنی که چاقی در نزد افراد که حالا به لحاظ اجتماعی گاهی به عنوان نماد وقار و بزرگی و جلال و ثروتمندی و تندرستی و چند تا صفت مثبت دیگر تلقی میشه میتونه چه مشکلات صحی جدی را برشان به میان بیاورد یکی از این مشکلات میتونه یک سرطان جدی باشه که اکنون پیش از شروع بحث با شما در میان میگذارم پوانتون امریکایی امراض بطنی در تازه ترین تحقیق خود گفته که رابطه میان چاقی و سرطان روده ها موجود است این پوانتون کمپاین را برای انداخته تا سطح آگاهی مردم را در مورد چاقی و سرطان ها بلند ببرم محققان این پوانتون گفتند که مردم باید ارتباط را بدانند او را جدی بگیرند و با دکترشان در این مورد بیشتر صحبت بکنند یک مؤسسه کمپاین ختم چاقی در امریکا که یک جا با این پوانتون کار میکنم گفته که چاقی عامل خطر بسیاری از امراض جدی است که سرطان روده ها یکی از اونها می باشن. استفنی سلورمن افزوده که 2/3 کاهلان در امریکا با مشکل چاقی و اضافه وزنی دچار هستند. مهم است تا مردم در مورد صحتشان در دراز مدت بدانند. ایپو انتون یک جا با کمپاین برای پایان چاقی تعهد کردند که گروه های رضاکار، خانواده ها، آموزگاران صحی و سیاستگزاران صحی را در دسترس مردم قرار بدن تا ایشان را از تازه ترین شیوه ها و معلومات در مورد چاقی و ارتباطش با سرطان ها، مخصوصا سرطان روده ها، مطلع بسازند. خب امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم و در این مورد که چاقی غیر از ارتباطش با سرطان ها دیگه میتونه سبب کدام مشکلات جدی صحی نزد افراد شود. شما هم سهم بگیرین، سوال بکنین از دکتر سب کریم سرگند. انشالله که سفارش های لازمه با شما ارائه خواهند کردی. هم شماره های تماس با رادیو آزادی 0700-822-755 و 0799-203-540. به این شماره ها هم میتونین که با ما در تماس شوین. 0042-02-21-12-41-01 و 0042-02-21-12-42-01. دکتر سب سرگند بازم خوش آمدین. یک چیز دیگر هم میخوایم بگویم که اینجا پیام گرفتیم از یک دکتر جوان که گفته سال گذشته از فاکولته طب هرات فارغ شده و یک شاهکاری کرده و اویی که یک کتاب گفته که کتاب بزرگ طبی را از لسان انگلیسی به لسان دری ترجمه کرده که کوشش میکنیم مصاحبه کوتاهی داشته باشیم با این محصل جوان که خب حالا فارغ شده. کتابش در مورد چی هست، چقدر مهم هست و چقدر ضرورت احساس میشه و چونین کتاب های درسی در افغانستان، و شما هم میتونید که در این مورد صحبت بکنین. و اگر سوالات شما هم داشتین میشه از دکتر خلیل احمد احراری از هرات مطرح بکنین. اما حالا برمیگردیم به بحث خودم. اونطور که گفتم دکتر صاحب، شما شنیدین در مورد ارتباط چاقی با سرطان ها، مخصوصا سرطان روده هست. شما از تجربه کارتان به حیث یک دکتر متخصص در افغانستان با ما بگوین که چاقی در چه حد ارتباط داره با سرطان ها، مخصوصا سرطان نوع روده ای.
تشکر از شما. زهم خپل ور سره خپل سلامونه تاست استاد کارمندان تا او د افغانستان ټول ولست وړاندې کوم. ډیره مهمه سلام د واقعا چاقی فکر کوم یو ځل مخکې هم په چاقی باندې تناغ غېدلی وو. خو زه غواړم پیش از اینکه ما درباره سرطان ها و رابطه چاقی با امراض دیگر صحبت کنم، میخوام درباره خود چاقی یک چند کلمه بگویم. و واقعا کلمات که شما در ابتدا و در شروع برنامه گفتین، چاقی در اکثریت مردم افغانستان، خصوصا در قصبات و در قریه و در جاهای دور که شهرنشین نیستن، نمایندگی از یک زندگی خوب یا تلقی میشن و نمایندگی از یک کلچر خوب تلقی میشه که متاسفانه به چنین شکل نیست. اصلا چاقی امو تجمع بیش از حد شحم است به شکل غیر منظمش و غیر نرمالش در بدن. یعنی پدی مانا چه چاقه دی اضافی شحم و ذخیره کدل او طول دل پا بدن کدی. دی زین و ناروغی سر دا یوزای لیدل کدش. مثلا دی شکره دی ناروغی سر، دی لوڑ فشار، دی وین دی غوڑ والی سر، او همداسه د زړه د ناروغۍ سره. او تر ټولو مهم دا چې د سرطانونو یو د مهمو لاملونو څخه هم چاقی ده، چې اوس د ثبوت رسېدلې ده. اصلا چاقی هغه وخت منځته راځي کله چې د انرژي اخستل و توازن او د انرژي د لاسته د تلل و توازن له منځه ولاړ شي. یعنې یو سړی ونشي کولی چې دغه توازن وساتي چې څومره انرژي واخلي څومره انرژي مصرف کړي. پس عمدهترین علت د چاقی د فعالیت نکړل دي. یعنی څوک چې فزیکی یا تمرینی فعالیت نه لري او ځای پر ځای ناست نه، هغه خلکو ته د چاقی ډیره پیدا کیږي. او په ډیرو نورو ناروغیو کې هم چاقی پیدا کیږي چې افسردگی ده او کورنۍ تاریخچه ده چې وروسته به پرې وغږیږم. خو که ستاسو اجازه وي و اجازه شما باشه،
حتما بفرمایم
درباره ازی که بباشین که امی چاقی از طرف مردم به شکل متفاوتی تلقی میشه، مثلا با مدید چشم خود یا ایره محاسبه میکنن. یک فرمول بسیار ساده و دقیقش وجود داره که مشکل مردم رفع میشه که کی چاق است و کی لاغر، و اکثر مردم که لاغر نیستن وزن نرمال دارن، بعضیا میگن که ما لاغر هستیم، یعنی از می تشویش دارن. همین رو میخوایم دمیجا یادواری کنم که رو در اصطلاح طبی بادی ماس اندکس است، یعنی یک ارقامی است که از کتله بدن و پیدا شده و محاسبه میشه، به شکلی است که وزن به کیلوگرم باید محاسبه کنیم، یعنی یک شخص چه وزن داره، بعد از اون امی قد شخص توسط متر باید اندازه شوه. مثلا من یک مثال اینجا یادواری میکنم، یک شخص است 70 کیلوگرم وزن داره، قدش 1.7 متر است، یعنی 1 متر و 70 سانتی است، باز امی قد از زیر مربع میسازیم، یعنی 1.7 در 1.7 ضرب میسازیم، که دمی فرمول یا دمی مثال اگر واضح بسازیم، یعنی یک شخصی که 70 کیلوگرم وزن دارد، قدش 1.7 متر است و 1.7 ما مربع ساختیم که 2.89 متر مربع میشه، باز نمی وزن با می مربی قد تقسیم میکنیم، یعنی 70 که ما تقسیم 2.98 کنیم 24.2 میشه. پس ما به می ارقام نرمال داریم، ارقامی داریم که چاق برش گفته نمیشه که او ورویت هستن که به چاقی میرن، ارقامی هستن که او چاق هستن و ارقامی هستن که بسیار چاق هستن که در تداوی و در رژیم های ازی باستفاوت وجود دارن. پس اگر این رقم بین 18.5 تا به 25 باشه، این میگم که یک نارمال وزن است نسبت به مقدش، و اگر از 25 تا 30 باشه میگیم که او ورویت هستن، یعنی به چاقی میرن، و اگر از 30 و 30 به بالاتر باشه یا چاق هستن، و کسایی که 35 به بالاتر هستن یا بسیار چاق هستن. پس به می اساس کسایی که وزن اوورویت هستن یا به کدام تداوی های دوایی و چیزها زیاد ضرورت ندارن، باید وزن خود نرمال کنترل توسط تمرینات فیزیکی کنن و توسط رژیم های غذایی، و کسایی که از 30 به بالا هستن، اگر اینها به تداوی دوایی زاره دارن، و اگر اینمی رقم از 27 به بالا بوده و امراش امراض دیگری وجود داشته باشه، مثلا شکر موجود باشه، فشار بلند موجود باشه، امراض قلبی موجود باشه، یا توسط و تداوی های دوایی باید معالجه صورت بگیره تحت نظر دکتر سایما، و کسایی که سنش از 35 بالاست و اینها امراض دیگری امراضش دارن، مثلا این امراض قلبی و امراض فشار بلند خون و امراض چربی خون، اینها هم تداوی حتی جراحی ضرورت پیدا میکنه، و کسایی که از امی رقمی که بادی ماس اندکس میگه از 40 بلندتر است یا به تداوی های جراحی ضرورت پیدا میکنه. خب میایم سر اصل مسئله که چاقی و کانسر با یک دیگر ارتباط دارن. متاسفانه در افغانستان ما دیتا و ارقام و ریسرچ و سروی بسیار منظمی نداریم که ارقام در دسترس ما قرار بگیرد که تا چی حد در سرطان هایی که در افغانستان وجود داره و چی سرطان های روده باشه، چی سرطان های برست دیه باشه و چی سرطان های گرده باشه و چی سرطان های پانکراس باشه و چی سرطان های کیسه صفرا باشه، چون در همه از اینها چاقی رول مهم و عمده را دارن. متاسفانه ارقام در افغانستان وجود ندارن، مگر ارقامی که از ممالک غربی گرفته شده، خصوصا از ممالک متحده امریکا گرفته شده. 64% مردم امریکا کسایی که کاهل هستن اوورویت یا چاق هستن، و همچنان در 2001 و بعدها دمی اواخر که شما یادواری کردین، چاقی را یکی از عوامل عمده سرطان های کلون های کلان یا روده های کلان و همچنان از سدیه یا برست کانسر و از گرده، از مری یعنی ازوفاگوس کانسر و کیسه صفرا و پانکراس رابطه مشترک دارن. حتی گفته شدن که 25-30% عاملش اینمی عامل چاقی بوده و چاقی باعث به وجود آمدن نمی سرطان ها شده.
تشکر.
و همچنان
تشکر دکتر صاحب، سرگند واقعا مفید و جالب هست توضیحات شما. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم، در مورد ارتباط چاقی با سرطان که چگونه میتونه چاقی سرطان زا باشه و بالاخره در مورد ای که چگونه میتونیم یک اندام متناسب داشته باشیم و از شر چاقی در امان باشیم و دور باشیم، بیشتر در ادامه این برنامه صحبت خواهیم کرد. اما طور که پیشتر ما به شما گفتم، مهمان دیگر حالا داریم که از عراق با ما پیوسته، دکتر خلیل احمد احراری. دکتر سب سرگند، دکتر خلیل احراری در پیامی که نوشته بود از طریق فیسبوک و رادیو آزادی گفته که سال گذشته از فاکولته طب هرات فارغ شده، یک کتاب بزرگ طبی را که 858 صفحه هست از لسان انگلیسی به لسان دری ترجمه کرده. خب حالا همراهش صحبت میکنیم، بیشتر از خودش بشنویم که این کتابش چی هست و چه وقت کار ترجمه را آغاز کرده. اول شروع میکنیم با خودت دکتر صاحب احراری، خوش آمدی به برنامه صحت. کوتاه اگر با ما بگویی که این کتاب خودت کدام کتاب است که ترجمه کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان رادیوی آزادی و تمام دستاندرکاران رادیوی آزادی. تشکر زیاد از اینکه با ما تماس گرفتین. در قسمت جواب سوال شما باید عرض کنم که کتاب انگلیسی به نام Short Textbook of Medical Diagnosis and Management یکی از تألیفات نویسندگان کشور همسایه، یکی از تألیفات دکتر محمد انعام دانش که تحصیلات اندی خور، دگری اندی خور از ایالات متحده گرفته و به لسان انگلیسی نوشته شده بود. این کتاب از سال 1992 اولین ویرایش از این و اولین ادیشن از این به بازار آمده بود و از او زمان تا حال 9 بار ای ادیت شده و آخرین ادیشن از این که ادیشن نهم هست، 9th International Edition، ما این کتاب رو به لسان دری برای اولین بار ترجمه کردم.
خب نامش چی گفتی؟ یک بار ترجمه کو به ما هم
بفرمایید.
گفتم نام کتاب رو پیشتر به انگلیسی گفتی، ترجمه کو به ما هم.
ترجمه نام دری از این میشه کتاب درسی مختصر در زمینه تشخیص و اهتمامات طبی.
خب میخوایم به ما بگویی که یا به محصلین طب شاید جالب باشه که چقدر مهم است این کتاب در حوزه طب و طبابت، مخصوصا برای محصلین افغان.
یک ویژگی بسیار عمده که در این کتاب وجود داره اوی است که در این کتاب امراض به صورت فشرده و به صورت کلینیکی نوشته شده و میتونن بدون از اینکه یک دکتر یا یک محصل طب بدون از اینکه وقت از او صرف خوندن توضیحات اضافی بشه به صورت مختصر و به صورت کلینیکی میتونن امراض از به صورت تشخیصی از این کتاب بخونن. و قابل ذکر که این کتاب از چندین رفرنس معتبر از جمله رفرنس Current Medical Diagnosis and Treatment که یک رفرنسی که سالانه در ایالات متحده ایلیت میشه و به شکل سالانه به بازار عرضه میشه و از کتاب دیگه به نام Internal Medicine از هاریسن از او گرفته شده و از چندین کتاب دیگه مانند Davidson Principles of Internal Medicine و کتاب دیگه به نام Kumar and Clark که اینا البته کتاب هایی است که در انگلستان نوشته شده و دو کتابی که اول ذکر کردیم در ایالات متحده، اینا رفرنس های از این کتاب هستن و خب کتاب 15 فصل داره.
تشکر دکتر احراری. چرا به سرت زد که این کتاب را ترجمه بکنی از انگلیسی؟
باید من عرض بکنم که از زمانی که ما دروس کلینیکی در فاکولته طب شروع کردیم، یعنی از صنف سوم فاکولته طب، ما با این کتاب سر و کار داشتیم و از بین چندین کتابی که ما با اونا سر و کار داشتیم، یکی از اون جمله همین کتاب دکتر انعام دانش پاکستانی بود که ما در مقایسه با چندین کتاب دیگه که در پیش روی خود داشتیم و ارزیابی کردیم که هر کس که این کتاب بخونه معادل به این است که خلاصه چندین کتاب خونده باشه. به او خاطر و این کتاب در کشور ایران هم به زبان فارسی ترجمه نشده، به این خاطر ما گفتیم که این کتاب میتونه برای هم برای محصلین و در دوره که به ستاج میایند کارهای عملی رو شروع میکنند و هم برای دکترها خصوصا دکتر صاحبای بخش داخله یک کتاب موثر باشه.
خب تا حالا از دوستایت کسایی که از این کتاب استفاده کردن چی بوده نظریاتشان به خودت در مورد کار ترجمه در مورد موثریت خود کتاب؟
الحمدلله دوستای ما بسیار استقبال گرم کردن و هر کدام از اینا که یک قسمتی از کتاب رو بعد از اینکه کتاب عرضه شد به بازار رو گرفته بودن، هر کدام که یک قسمت رو خوندن همه روزه برای من تماس های میگیرن و تشکر میکنن و از کیفیت خوب ترجمه و از کیفیت خوب چاپ کتاب تشکر و قدردانی میکنن که من فکر میکنم مورد توجه دوستان ما و مورد توجه جامعه طبی افغانستان خصوصا در ولایت هرات که برای اولین بار عرضه شده، البته مقابل هم فعلا موجود هست، این خب. توجه از اونا قرار گرفته.
معمولا این گونه ترجمه ها تحت نظر دکتران بسیار متخصص و مسلکی و مجرب کار میشه. خودت چگونه کار کردی ترجمه ای کتاب را؟
من باید عرض بکنم که از گذشته های دور من به کار ترجمه دست داشتم و در این اواخر در ختم فاکولته طب یک دارو ترجمه رسمی را به نام دارو ترجمه آسیا افغان بعد از سپری کردن امتحان در وزارت اطلاعات فرهنگ جواز از او گرفتم و در ضمن باید بگم که در ترجمه از این کتاب در هر چون کتاب فصلهای مختلفی داره در هر فصل از حکومه با مشکل مواجه می شدم کدام جای برای ما مشکل بود به متخصص مربوطی از جمله میتونم گفته بر بخش قلبی با جناب پوهانیار دکتر سیب عبدالخالق منیب که فوق تخصص امراض قلبی هستند، در بخش‌های دیگه به جناب پوهانیار دکتر سیب عبدالمومن واسق که استاد عقلی و عصبی هستند در فاکولته طب هرات. هر بخش از این کتاب ما با متخصص مربوطی از اون جاهایی که مشکل داشتم مطرح میکردم. البته یک تشکری از تمام استادها و از طریق عزیز رادیو و از طریق تمام رسانه‌هایی که مساعده داشتن
تشکر.
در اول کتاب هم یک اظهار سپاس کردم از اونا.
تشکر دکتر خلیل احمد احراری از کار خوبی که کردی، موفق باشی، خدا حافظ و ناصرت. برمیگردیم به شما دکتر صاحب سرگند. پیش از اینکه بیشتر بحث خود را ادامه بدین در مورد چاقی، میخوایم از شما بپرسم، اونطور که شما در جریان هستین و پیشتر اشاره هم کردین که ما متاسفانه کمتر در بخش تحقیق و ریسرچ و ارقام و اینها کار کردیم و از این نوع کارها کمتر داشتیم، کاری که به نظر شما دکتر احراری کرده بایسی یک محصل جوان، دکتر جوان این کتاب را ترجمه کرده که بیشتر نامش را هم گرفت، از نظر شما چقدر مهم است؟ یعنی بعد از اون میشه سر ازی هم صحبت بکنیم که چقدر میتونه الهام بخش باشه برای دیگر جوان ها، برای دکتران جوان ما.
تشکر. هم به نوبه خود تمجید میکنم کار دکتر صاحب و خدا دور برکت بده و تفیق بده. در افغانستان یک ملکی است که واقعا چون این فرهنگ کتاب نوشتن و فرهنگ ترجمه کتاب ها متاسفانه کم است در افغانستان که باید بیشتر می بود و مردم هم ضرورت داره، به شکلی که یک دکتر یا یک محصل میتونه از کتابی که به لسان خودش باشه استفاده نماید نسبت به یکی به لسانهای خارجی باشه، با وجودی که اگر لسانهای خارجی را بفهمم مشکل است برش و وقت زیادتی را میگیرن و همون مفهومی که مؤلف نوشته کردن به بسیار مشکل بود گرفته میشه. واقعا کار خوبی کردن و کتابی را هم که ترجمه کردن فکر میکنم کتابی از دکتر سلام احمدی نام دانش هستن که کاردیولوژیست هستن، اینوستیو کاردیولوژیست هستن در پاکستان در کراچی و در لاهور. کتاب به دوره محصلین کتاب معصری است و کتابی خوبی است، میتونه مردم از پیش استفاده کنن. خداوند همه دکتر صاحبایی که در می عرصه کار میکنن، دکتر در هر بخشی که هستن، یک اثری از خود باقی بمون، کار خوبی کردن.
تشکر
از خودش و خداوند موفق داشته باشه.
تشکر از شما هم دکتر صاحب سرگند و از نظر شما در این مورد. خب شنونده ها هم منتظر هستند بیاین بشنویم دکتر صاحب سرگند که چه سوالاتی دارن و بعد از او بس خود را ادامه میدیم. سلام علیکم. خب فکر میکنم که تماس ما با یک شنونده قطع شد، شنونده دیگه داریم، بفرمایید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. شرق لست سوکی است.
ولی خانم در هنزین در لغمان ولیت خرغی خانم سنید در هنزین در تنگیل این سقطا سر پتماس کنید
میرابانی وکی پشتنه وکی
در فلسر نظمه پختنه داره چی در آخسیتی چی مونگا پاکیدی سلاکی و توایی دیدو که تقریبا مونگا داویی چی در زنگ مریضی لوجی نازیاتر در فشار در شکر نروغی در فرحان خماوی سونی ولی او د ډېر امراض یا تر پیدا کیږي د دې علت څه دی او دوه مو پښتنه مته نه دا چې د دې دا تداویر کفر نه ته موږ د تمرین او ورته والی تمرین او کې ورو دا مواد کم کړی او دا غي سره سره بیا هم دا غي شاو چې کوم له منځ نه دی د ما پښتنه دا و چې دا آیا دا د فکر له وجه او کتنه د دې د مخنی په خاطر باندې دا ځانګړي له منځ لاړ شي دا نو څه وکړو
مننه. خوب دکتر سرگند سوال را گرفتین، لطفا جواب بگوین و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد در مورد چاقی. یک لحظه با مزد که یک شنونده دیگه هم منتظر هست از دیر زمانه بشنویم که چی میپرسه و بعد از او با هر دو شنونده میشه که سفارشتان را ارائه بکنین. سلام علیکم.
بله تشتاو دکتر سلامون علم عبدالواحد در غزنی لمقار ورسوال اینا.
شرق لست پشتنه بکن لطفا.
دکتر صاحب تخم پشتنه داده چه دل تایمو پسیمو که که یو نفر مریض که در دیسپرین گولوی پاک لده چه کم لما یه تسر دردوی نو در سلور یا فی دیسپرین گولوی راشی پو بول که ایچوی بیای خوری بیای لغون میده خوری گی لخپل گولوی پازاوی بریاک لکه یو مشارق دخل گو تور که یو بلده چه یا پرشتانگو علا وقت و پیت و رکم رکم گولوی سرگردوی کما یه تسر دردوی از کامی بیای لخپل گولوی پازاوی.
خب تشکر از خودت عبدالواحد جان، سوال خوبی را مطرح کرد واحد جان، واقعا مهم است. ما همیشه گفتیم که از گرفتن دواهای خودسرانه جلوگیری بکنین، پرهیز بکنین در همه برنامه های صحت، و حالا بیشتر تا لحظات دیگر دکتر سرگند هم به شما بیشتر خواهد گفت. خب دکتر صاحب حالا بفرمایین جواب بگوین و بعد از او بحث خود را ادامه خواهیم داد. مهربانی بکنن.
اول دیگه مخی برور توایم چه واقعا دی چاقی دی فشار دی لوروالی عمل گرزی، دی شکر دی نروغی دی منسته راتلو باعث گرزی، دی زرد دی نروغی لامل گرزی. دا چه والی دی فشار دی لوروالی لامل گرزی مختلف دلیلون لری، خویو هم دی پومی صورت سر چاقی دی رگونو دی تنگوالی باعث گرزی او دلته یو مقامت جدیدی او د فشار لوړیږي او د وینې د چربوالي او د هغې د لزوجیت د زیاتوالي باعث ګرځي. په دې اساس هم فشار لوړیږي او همداسې وینه غواړي چې هغه مختلف یعنی سطح د بدن کله چې یو شخص هغه شخص ته چې نارمل وزن لري سطح د بدن د دې خلکو د هغې څخه زیاته وینه یو زیاتې سطح د بدن ته د وینې رسول د لوړ فشار ته ضرورت لري. په معاوضوي شکل سره په دې دلیل هم فشار جګیږي. او د شکرې ناروغي خود ځکه منځ راځي په دغې خلکو کې چې هغه شکر کوم هورمون چې د انسولین په نامه دی او هغه ګلوکوز داخل د حجرات ته انتقالوي د وینې نه هغې ریسپتورونه یا دروازې لري. بیا دغه دروازې کله چې یو سړی چاغ شي د وازدو په واسطه پوښل کیږي او دغه انسولین خپل تاثیر یا دغه هورمون بیا خپل تاثیر نشي کولی، نو دې له امله شکرې ناروغي منځته راځي. او د زړه ناروغي هم مختلف لاملونه لري، یو نه د همدې نه چې د فشار د لوړوالي له امله د زړه ناروغي منځته راځي، او بل د شریانونو د تنګوالي له امله د زړه حملات چې هغې ته سکتې قلبي وایي اسکیمیک هارت ډیزیز ده هغه ډېر زیات منځته راځي په دې ناروغانو کې. او یوه مهمه مسله چې تا ورته اشاره وکړه و هغه د جنیتیک، د جنیتیک په دې خلکو کې ډیر رول لري، کورنۍ چاغواله ډیر رول لري، ځکه دوه شخص که په مغه اندازه مناسبه غذا واخلي که کورنۍ تاریخچه ولري نو هغه سړی چې کورنۍ تاریخچه لري هغه به چاغیږي، او هغه سړی چې کورنۍ تاریخچه نه لري هغه نه چاغیږي. چې اکثره خلک وایي چې زه مغه دومره ډوډۍ خورم او بل سړی هم دومره ډوډۍ خوري او زه چاغیږم او هغه نه چاغیږي، نو جنیټیک او کورنۍ رول لري. خو دې لپاره چې دې څخه مخنیوی وکړي بیا نو رول عمومی یو نه هغه همدا رول ده چې مثلا فزیکی اکټیویټي یا فزیکی فعالیت خپل تمرینات باید زیات کړي، رژیم غذایی باید ډیر غنی دي، شحم دي، د شیانو نه وانخلي یعنی ترکاری او سبزیجات څخه استفاده وکړي چې پغې به ورسره مفصلا غږیږو. او یو بل مسله چې د بل ورور یادونه وکړه د نسایدی یا د غې دواو چې اسپرین دي دې استفاده په افغانستان کې متاسفانه ډیر زیاته شوې. په دې کې څو لاملونه شامل دي. یو دا چې متاسفانه دواخانه بیل نقصې څخه دوا اجرا کوي چې دا کار باید نه کېدل، چې په نور نړۍ کې دا کیسې نه ده. هغلته بیل نقصې د ډاکټر څخه څوک چاته دوا نه ورکوي، دا یو مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې د خلکو پوهاوی دومره ښکته دی چې هغه فکر کوي چې یوه ګولۍ خورم دوی درې دا به نو څه ستونزه راته جوړه کړي. او درېمه مسله چې دا ده چې دغه دوا چې دوی خود سره نه اخلي، یوې پیسې مصرفي ژي، بل دوی خو تشخیص شوي نه دي نو درملنه نه کیږي. که هر سړی خود سره نه خپل ځان ډاکټرې نو ډاکټرۍ ته څه ضرورت ده. او د پراسمول استفاده له نورو دواو سره چې یو ځای کمباینیشنونه راځي، متاسفانه په نورو په افغانستان کې د کمباینیشنونه ډېر رواج شوي چې اکثرا د قاچاق په شکل هم راځي افغانستان ته. خو په نورو نړۍ کې د کمباینیشنونه یا دا چې دوی درې دواوې سره ګډې کړي او هغې نه یوه دوا جوړه کړي، ډېر کم د استفادې وړ دي او حتی نشته. ډېرې محدودې دواګانې شته چې هغې یو بل سره کمباین کېدای شي، یعنی یو له بل سره په یوه کپسول یا تابلیت کې راتلی شي. متاسفانه په افغانستان کې ستونزه هم شته. نو موږ تاسو باید له نورو نړۍ سره ځان مقایسه هم نه کړو، نو خپله باید دې ته محتاطانه اوسو او استفاده ونه کړو. خود سره دوا هیڅ ګټه نه لري جز تاوانه.
تشکر دکتر سرگند، مفید بود، سلامت باشین. خوب بحث ما ادامه خواهد داشت تا ساعت 2:30 به وقت کابل و حالا تا ساعت 3:30 با مزد به وقت کابل. حالا وقت خبرها نزدیک شده تا لحظات دیگر تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم این ساعت بیشتر در مورد چاقی و ارتباطش با امراض جدی دیگر از جمله سرطان ها صحبت خواهیم کرد. با رادیو آزادی و با برنامه صحت باشید. حالا سحر لیوال تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را دارد.
طرح بودجه ملی 13